ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې ملکی تلفات او ځوانانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث لرو. مخې ته چې دا بحث زما همکار تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. په هلمند کې پولیسکونو مېرمنې د سولې په غونډه کې برخه اخلي، او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شول. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شو. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2016 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه و، په 2019 کال کې دا شمیره 200 ته لوړه شوه. دا څېړنې د براون او بوسټون پوهنتونونو لخوا شوې دي. دا څېړنه د ملګرو ملتو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده، خو د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یوه تنظیمونکي او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې له بېلابېلو ولسوالیو راغونډي شي.
لسلو زیات میرمنې د شهید محمد الیاس دایی د مورکۍ په شمول او د غیر تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آسټن به د امریکا لومړنی تور پوستی دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. 28 کلن آسټن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 40 کاله یې په پوځ کې کار کړی دی. نوموړی په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آسټن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د حقو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پرې باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر 16 به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلننه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8 لک ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبره کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1999 کال پریکړه لیک له مخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول یې د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړوونکو هیوادونو په کتار کې تر سخت څارندې لاندې ونیول شول. مای پامپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غواړي اقدام وکړ. او روسیه خبر ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې 92 کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د 90 کلونو په عمر ومړ. د چاک ایګر میرمنې ویکتوریا ایګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خواشینۍ سره د دې میړه د شپې تر 9 بجو مخکې سا ورکړه. ایګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یوه ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت ایګر 44 کلن و. ایګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر نننی پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په اوسنی پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې جګړې او تاوتریخوالی د قربانیانو د کورنیو پر ځوانو غړیو د دوی پر زده کړو او د مشرانو د لاسه ورکول د ځوانانو د ژوند پر نورو چارو څه اغیز کوي. دا ځوانان او د قربانیانو کورنۍ د سولې په برخه کې څه کولی شي. د افغانستان ګوټ ګوټ له داسې خلکو ډک دی چې روانې جګړې د کورنۍ غړي اخیستي دي. یو له دې سیمو هم هلمند دی. په نننی پروګرام کې به په ټوله کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او په ځوانانو پر اغیزو او بیا خصوصا په هلمند کې روانې جګړې او هلته د خبریالانو په وړاندې د اورپیښو ګواښونو په اړه باندې تمرکز لرو. په دې وروستیو کې د ازادي راډیو یو ځوان خبریال محمد الیاس دایی هم د یو هدفي بمی برید په نتیجه کې ووژل شو. په هلمند کې البته په مرکز لښکرګاه کې تر سلو زیاتو میرمنو په همدې هدف باندې نن یو لاریون او ونډه کړې ده چې له دواړو ښکېلو خواوو د جنګو غواړي چې سوله وکړي. د نننی پروګرام لپاره مو د هلمند د ښځو د اعتراضي غونډې له تنظیمونکو ښاغلی عبدالمعید هاشمی چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل هم دی راغوښتی، تر څنګ یې د ځوانانو او د ښځو د حقونو فعاله اغلې قمر نیازی هم شته او هڅه کوو چې د محمد الیاس دایی ورور مدثر دعوت هم راپیدا کړو او په نننی پروګرام کې ورسره خبرې وکړو. خو مخکې له هغې چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو باید ووایو چې سږ کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا یو خونړی کال بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د سږ 2020 کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 1 پورې 15909 ملکیانو ته تلفات رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کموالی راغلی و. په 2020 کال کې ګڼ تلفات ملکیانو ته په بمی چاودنو هدفي بریدونو کې رسیدلی دي. همداراز په افغانستان کې سره له دې چې نړیواله ټولنه، اروپایي ټولنه او میشت بهرني ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو په کمولو باندې ټینګار کوي، خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې روانه جګړه له ملکیانو قرباني اخلي. په همدې تړاو د اروپایي ټولنې مشرتابه پرون په یوه اعلامیه کې د ملکیانو په تیره بیا د رسنیو د استازو، خبریالانو، مدني فعالانو او د عامو ملکیانو په وژنه باندې خواشینی ښودلې وه او له ټولو خواوو غوښتي وو چې د هدفي وژنو څخه لاس واخلي. خوشبختانه چې د نننی پروګرام ګډونوال ښاغلی مدثر دعوت او معید هاشمی اوس را سره دي. ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. ښاغلی هاشمی او ښاغلی دعوت، لکه څنګه مې چې په پروګرام کې په پیل کې وویل، نننی پروګرام په دې ترخیږي چې جګړې او تاوتریخوالی په ځوانانو باندې څومره اغیز کوي او د کورنۍ ځوان غړي څومره متاثره کیږي. پیل به له مدثر دعوت وکړو. مدثر دعوت د نومبر په 12مه باندې خپل مشر رور محمد الیاس دایی په یو هدفي بمی برید کې له لاسه ورکړه. له ده به پوښتنه وکړو چې د یو ځوان په توګه باندې د تاسو په ژوند باندې څه اغیز کړی دی؟
ډېر زیاته مننه صنفي صاحب. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. عموما دغه جنګ چې کله به د هېواد ته پیل شوی دی، له هغه وخته چې زه په دې پوهېږم چې جنګ څه شی دی، له هماغه وخت څخه یې تاثیرات شته. او بیا چې کله د یوې کورنۍ یو مهم غړی، یو مهم کس او د کورنۍ هغه د ملا تیر له منځه ځي، نو دا معلومه خبره ده چې یو ډول ډېر منفي اغېز پرې کورنۍ کې. دا دایي وژنه هم کوم مطلب ته راسو، دا یوازې زموږ پر کورنۍ نه بلکې ځوانان چې په هلمند کې دي یا په عموم کې هغه ځوانان چې د ژورنالیزم د برخې یا د اواز اوچتولو د برخې یا د پرمختګ لپاره هیلې درلودې، غوښتل یې کار وکړي، نو په دې کار سره د هغوی کوم مورال چې و هغه کمزوری شوی دی پخوا. یعنی زه چې اوس له کوم ګورو سره چې مخ کېږم، د هغوی څه خبرې اورم او مخکې چې ما ورسره مخ کېدلم د هغوی څه خبرې اورېدلې، ډېر تفاوت کوي. هغوی اوس ډېر مایوسه دي لکه.
ډیره مننه کوم مدثر دعوت تاسو ته. بیا راسو همدغه پوښتنه بل معاید هاشمی هم وکړو. ښاغلی هاشمی، تاسو چې په هلمند کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤلیت هم لرې، هلته د خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو، همدارنګ مدني ټولنو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه راته ووایئ چې څومره یې په خلکو باندې، په تېره بیا په ځوان کول باندې څومره اغیز کړی دی؟
تنکې څه تاسو ته خبرلاس وایم، از ماوریدونکو ته او خاغلی مدثرجان ته. از عبدالمجید هاشمی، افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسول. له هر څه وړاندې زه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ برنامې نه مننه کوم چې هغوی دغه پروګرام جوړ کړ د هلمند د 1300 او د هلمند د لشکرګاه د نواحیو 1900 پورې هغه میندې او خویندې راټولې شوې چې اقل د کورنۍ دوه غړي یا یو غړی څلور پنځه غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي وو، او هغوی نن په یوه غږ باندې د شهید محمد الیاس دایی د مورجانې په مشرۍ باندې هغوی نن د یوه غونډې په ترڅ کې، د یوه ورکشاپ په ترڅ کې، د دایمي سولې او د اوږدمهالي اوربند غوښتنه وکړله. په دغه برنامه کې ټول خویندو مند چې ګډون کړی وو هغوی د اوښکو په بدرګه باندې دا جګړه غندله، د جګړې مخالف وې، د سولې په روان بهیر کې د ښځو په ونډه باندې ټینګار کاوه. هلمند ته چې زه پرون راغلم له کابله، تاسو باور وکړئ د جګړې درد ما د شهید الیاس دایی په کور کې هغه وخت حس کړ چې د کوچنۍ لورکۍ مهرباني نومېږي دا ما غېږې ته راوستله. بیا سړی د پلار په حیث باندې دا درد کولی شي چې بې اولاده پلار کوم درد لري، بې پلار اولاد څومره درد لري، او بې خاوند د مېرمن څومره درد لري، بې زوی مور څومره درد لري. دغه ډول ته تاسو د هلمند څلور خواوو طرف ته سړی فکر وکړي، د شپې د درنو وسلو د غږونه اورېدل کېږي، د هلمند خلک په رواني او روحي لحاظ باندې ټول مړه دي، رواني تکلیف ورته پیدا شوی. د دای څه ورور بیچاره په غږونو باندې درون دا غږ صحیح نه شي اورېدلی، دا اوس یې اعصاب ځای ته نه دي راغلي، په خبره باندې سم نه پوهېږي. دغه نن چې هر خور او مور راپورته کېدله خبرې کولې، هغوی به د کورنۍ حتی داسې یو مېرمنه هم وه چې د کورنۍ دولس غړي له لاسه ورکړي دي په دغه نامقدسه او ناولې جګړه کې. دغه جګړې په ضد باندې دي، دلته ځوانان متاثره دي، تجارت متاثر ده، د تعلیم نظام متاثر ده، لوړې زده کړې متاثره دي، کاروبار متاثره ده. د هلمند خلک بیخي داسې فکر کوي لکه اعصاب چې یا ویده وي یا په خوب کې یا د نشې په حالات کې. بیخي په ښار کې بې باوري ده، د هلمند مستانه او خوښ خلک، خوشحال خلک چې له کوره راوځي، اکثره چې موټر لري د چسپکي ماینونو له ویرې نه هغوی خپلو موټرو کې نه راوځي. د ښار له څلورو طرفونو نه وسلوال مخالفین هغوی نږدې دي، تاسو ته دولت ساحه کې دي دا محدود دي دا بندل په غږ راځي. نو د هلمند خلک د هڅانه ډېر جګړې ځپلې دي، جګړې کړولې دي، ځوانان یې پجمرده دي، ټول مانیجان ښکارېږي او دلته سړی هلمند ته راشي. زه فکر کوم چې د احساس خاوند به هېڅکله دا هېڅ نه کړي چې زه د ژوندیو خلکو وطن ته راغلی یم، د ژوندیو خلکو سیمې ته راغلی یم. داسې فکر به وکړي چې دلته خدای نخواسته ټول مړي ژوند ژوند کوي، مړي اوسي.
خغلی هاشمی د تاسو خبرې مو واورېدلې، بیرته به ورشو مدثر دعوت ته تر هغو چې زموږ بل میلمه هم راپیدا کیږي. له خغلی دعوت به پوښتنه وکړو چې څه فکر کوي په هلمند کې؟ خو له کلونو جګړې روانې دي، شل کاله کېږي چې د هلمند اکثری ولسوالۍ ناامنې دي، پکې جګړه توده ده. څه فکر کوي چې د خلکو دغسې اعتراضونه چې نن شوي دي، خصوصا د ښځو لخوا په داسې یوه ټولنه کې چې هلته ښځې په کم فعالیتونو بوختې دي، دا به ښایي اول وارې وي تر سلو زیاتې ښځې راټولېږي او د سولې لپاره غږ پورته کوي، څومره تاثیر ګذاره ده فکر کوي دغه مسله؟
زه ځینو کارونه چې وي هغه د ټولنې په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي. دغه د ښځو راټولېدنه دا یو ډول احساس دی. اوس خو ځوانان ختمېږي، له منځه ځي. اوس دا زه فکر کوم چې د ښځو نوبات مسئله په ښځو کې چې موږ د سر ښځې وي، پوهانې وي، چې په څه پوهېږي، یو لار ور معلومېږي. اوس به بیا د دښمن په دې فکر کې وي چې څنګه دا دغه کارګیز کې څنګه دا واک مړ کړو.
زما پوښتنه دغه وه چې څومره به تاثیر کوي دغسې د ښځو حرکتونه که دغه بنسټیزه شي، تل دغسې وشي په هغو سیمو کې چې جګړې پکې زیاتې تېرې شوي دي، البته په ښارونو کې دغسې اعتراضونه څومره نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
دا ډول اعتراضونه ستانکزی صاحب ډېر زیات شوي دي، داسې غونډې ډېرې زیاتې شوي دي. پر هر برابر دی، د انسانانو د ژوند، د امنیتي نورو برخو، د سولې دپاره. خو که واورېدل شي، که دولت واوري، که دولت مخالفین واوري، یو ډله یې واوري، یعنی په دې باندې عمل وشي، هغه وخت د دې تاثیر ډېر زیات دی. ځکه دلته هر څوک راځي، که د څوارلسو ولسوالۍ وو، د دیرلسو ولسوالۍ ښځې راټولېږي، دا کوچنۍ خبره نه ده. دا زموږ په ټولنه کې یو ډېر عادي خبره ده، ښځې راغلي دي، راټولې شوي دي. اگر که دا په یو بهرني هېواد کې، په یو بل هېواد کې، داسې ولایت کې د ولسوالۍ ښځې راټولېږي، دا په دې ناامنه وخت کې دا ډېره لویه خبره ده. په داسې حال کې چې ښار مو پوره ماسره دی، خو څوک خبر نه دی، څوک مو آواز نه اوري. نو په عمومي ډول یوازې دا پر موضوع نه، په عمومي ډول دا ډول ناستې، دا ډول غونډې ډېرې تاثیر دي. خو هغه وخت دا تاثیر درلودلی شي چې عمل ورباندې وکړي. اوس خو دولت دا رقم بڼه غوره کړې ده چې هر څوک هر څه وایي، دوی هېڅ سر نه ګري، که په ټولنیزو رسنیو کېږي، که په نورو رسنیو کې، که پر ټلویزیون، که پر راډیو، په هره برخه کې خلک شکایت کوي، خلک غونډې کوي، خلک اعتراض کوي. دولت دا ده لکه دوی ته چې یو کوچنی دوی په کور کې یو خبره کوي، ډېر راډیو ورته ښکاري.
مدثر دعوت و د محمد الیاس دایی کوچنی ورور چې د پیلمند کې او په ټوله کې په د جګړو په اړه باندې او د جګړې څه تاثیر لري خبرې وکړي، د براسره وي. خو تر هغه مخکې به زه اوریدونکو ته هم ووایم چې تاسو هم کولای شئ د جګړو د تاثیراتو، خصوصا په ځوانانو باندې او همدارنګه مدني فعالانو، خبریالانو او خلکو ته د ورپېښو خطرونو په اړه سره وغږېږئ چې په ټولنه کې نقش لري او فعال دي. کولی شئ په 0-822-55-0-993-543 باندې زنګ راووئ. همدارنګه د ازادي راډیو سکایپ هم شته چې ازادي ټکی راډیو مو آدرس دی. کولی شئ د سکایپ لاره موږ ته زنګ را ووهی، موږ به د تاسو خبرې هم په لنډه توګه واورو. خو تر هغه مخکې به اوس ورشو هلمند ته. د نننی پروګرام چې هلته ښځې راټولې شوې وي، یوه ګډونواله د ښځو او ځوانانو د حقونو فعاله، اغلی قمر نیازی، همدا شېبه سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوې. اغلی نیازی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. په نننۍ غونډه کې چې تاسو ګډونواله وی، څه وویل شول؟ لطفا راته ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول مینوالو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او خوشاله یم چې یو تن د میرمنو فعال په هیڅ نن مو په دغه کانفرنس کې برخه واخیسته، او نن د دې کانفرنس پرانیز غونډه وه او دا دوه ورځې به دا کانفرنس دوام لري، یعنې سبا ته به هم شته دا کانفرنس، او په سلګونو خوندې په دې کانفرنس کې په ډېر شوق ذوق سره او په ډېر مینه سره برخه اخیستې وه. زما په شمول هم دغسې ټول خوندې او میندې او اکثر خوندې ټول هغه ځپل شوي خوندې دي، هغه غمدیده خوندې وې، هغه رنجیده خوندې وې چې یا یې خپل اولاد د لاسه ورکړی وو، یا یې خپل خاوند د لاسه ورکړی وو، او یا یې خپل ورور، او یا هم همداشان چې د شهید دایي مورکۍ، د شهید دایي خورکۍ، د شهید سباون مورکۍ، د شهید سباون خورکۍ، همداشان چې نور زور نظامیان شهیدان فامیلان په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه. دا ډېر ښکلی کنفرنس و او موږ ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر خوشبخته یو چې موږ د سولې حرکت هم د هلمند څخه پیل کړی وو، او د سولې غږ هم د هلمند څخه، د ښځو غږ البته د هلمند څخه اوچت شو. دا زموږ لپاره د افتخار ځای دی.
آغلي نیازي، څه یې ویل ګډونوالو، څه ویل خبرې مو په یاد پاتې دي چې دوی څه غوښتل له دواړو خواوو؟
یعنی من حیث د یو مور هر خور دغه سی خپل پلو نیولا، او د ټولو هم دغه یو غږ و چې موږ نور د جنګ څخه ستړي شوي یو، موږ سوله غواړو. د تلپاتې سولې لپاره لومړی شرط اوربند دی، ژر په ژره اوربند وکړي، په لحاظ د خدای اوربند وکړي، پر دواړو شکلو خواوې غږ کوله. ځکه چې اوس موږ بېخي داسې یو ناهیلي ډول راغلي یو چې نن د دولت څخه کوم څه امید کولای شو، او نه هم د نړیوال څخه کوم څه امید لرو. اوس بېخي داسې ناهیلي شوي یو په دغه پروسه کې، دا د سولې په پروسه کې. د په لحاظ فقط خدای ته مو التجا ده، خدای ته دعاګانې کوو چې خدای سره هم موږ ټولو ته د دې کو هدایت ورته ورکړي. یعنی ډېر دردونکې څه شي شوي چې سولې داسې یو خورکۍ په دغه کنفرانس کې موږ سره ګډون کړی وو چې درې ښځې د یو خاوند، درې ښځې وې چې کلیانې شوې وې، دغه شل څلرویشت شپې مخکې خاوند یې شهید شوی وو. دوی ویل موږ دیارلس دانې لورګانې لرو چې دوی شپاړس ښځې دي، دغه یو کس، دغه یو نارینه په نه شتون کې دغه شپاړس کسه خوندې دي، سرپرست سولې دي، د کورو، د زندګي، او د سرپناه سولې. داسې یو رقم وضعیت و، داسې یو رقم دردونه وو چې شریکېدل، او د دوی د ټولو دغه غوښتنه وه چې اوربند حتمي دی، اوربند اعلان شي، او ژر تر ژره د سولې پیل افغاني مذاکرات پیل شي.
مننه. له تاسو به یو بل پوښتنه وکم، بیا به تاسو پروګرام تر پایه را سره پات شي، نور برخې هم لرو. دا چې د دغه سي پروګرامونو پر اړه باندې راتوې چې نن خو هم ویل شو چې څه غیزې درلودلې، خصوصا د ځوانانو په اړه باندې، هغه خزي چې کندي شوی هم دی، ځواني خزي دی، د غوی لورګانی پاتې دی یا ځامن، ټول ځوان کول تر ډیره پورې ځپل شوی دی. تاسو خپل عملاً څه تاثیرات ګوري، او خلکو چې کیسې کولې هغوی څه تاثیر بیانو د جګړو؟
د جګړو سخت زیانمنې ښځې دي عموما په مجموع کې. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې همیشه موږ په جنګ کې ښکېل نه یو، موږ د جنګ زیانمن موږ یو. مخکې مې درته وویل چې د یو کس نارینه په نسبت کې شپاړس کسه دي د سرپرسته کېږي. همداشان چې نور ټول د جګړې هېڅ یو ښه دي، یعنې هېڅ داسې یو څه نه وو چې دوی ښه الفاظ باندې یادونه وکړي. ټول الفاظ دردونکي وي، ټول الفاظ جوړونکي وي، ټول الفاظ د ټولو غوندو. دا یو ښه فرصت وو چې دوی خپل د زړه خواله شریکول، د خپل زړه دردونه یې سره شریکول. د دغه فرصت نه په استفاده باندې داسې مورکیانې وې چې خپل د ځوانانو امیدونه په یادونه به کول، سترګې به د اوښکې داسې شولې، ټول د ځواک به ورسره دغه ودرېدله چې واقعیا هم زموږ ځوانان څومره ناامید ناامیده لاړه د دې دنیا څخه، څومره امیدونه یې د ځان سره وړي د دې دنیا څخه. ځکه چې ځوانان تللي دي چې اتلس کلن، شل کلن، یویشت کلن، بنا به ډېر څه مجبوریتونه، یا په هغه خوا کې تللی، په اقتصادي مشکلاتو په تناسب باندې تللی، به طالبانو سره به ودرېده، یا به دې خوا ته به چارواکو کې ودرېده، یو ورور د بل ورور دښمن. داسې مورکۍ موږ سره په همدغه کنفرانس کې ګډون کړی وو چې دوه ځوانان دلته په دولت کې په چارواکو کې دي، یو ځای یې خوا ته په طالبانو کې ده. دغه ځای مې وایي چې دلته شهید شوی وو، هغه ځای مې نه پرېښودل، هم د دې جنازه ته
مننه کوم. قمر نیازی په هلمند کې د ښځو د حقونو فعال همدارنګ د ځوانانو د حقونو فعال نن په پروګرام کې ګډون کړی و. هلته تر سلو زیاتې ښځې نن ټولې شوې وې. البته هغه ښځې چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي او اوس اکثر بې سرپرسته پاتې دي، اکثر پکې ځوانان دي، ځوان نجونې او ځوان هلکان دوی ټول بې سرپرسته پاتې دي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی ټولو نن غوښتنه کوله چې باید اوربند شي او جګړه پای ته ورسیږي، ځکه چې دوی ویل د جګړو اکثر قربانیان د جګړو ډیر زیان ښځو او ځوانانو ته رسیږي او د دوی برخلیک او ژوند له ستونزو مشکلاتو سره مخ کوي. د تاسو اوریدونکو غږونه به هم راواخلو. له خپل تخنیکي همکاره هیله کوو چې که څوک وي له موږ سره دې روخ کړي. مهرباني وکړئ څوک یاستئ، له کوم ځایه مو زنګ راوهلی دی؟ د پروګرام موضوع خو ماتمن اورېدلې ده چې نن په دې خبرې کوو چې جګړې او تاوتریخوالی په ځوانانو باندې څه اغیز کوي او ځوانان بالاخره د جګړو د درېدو لپاره په څه شکل خپلې غوښتنې ښي او موثرې مطرح کولی شي. مهرباني وکړئ.
بلی السلام علیکم خانم عزیز، من خپل سلامونه تاسو ته شاغلی دعوت تاسو ته وړاندې کوم چې لږه سره تر جوړ وایس.
مننه. تاسو لکم زای زنګ را والی دی راته وای چې پزوانانو باندې د جګړو اغیز خپل څنګه ګوري، چیرته وسیږي په سیمه کې مو چې امنیت دی نه دی، په څه شکل باندې ستاسو ژوند اغیز من کړی دا او څه وړاندیزونه لري؟
مننه. زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ سره په تماس کې یم. واکان هلمند ولایت یو د جګړه ځپلو ولایتو سره لکه څنګه چې محمد الیاس صاحب په شهادت باندې ورسېده او هغه د هلمند سترګې او یبو نو پر ما باندې دغه اغیز وکړي. په دغه ورځ ما یو نږدې خپل قریب هم په دغه ورځ وفات شوی، نو دغه هم زما سیر کې یعنی زه چې کله د شهید محمد الیاس صاحب نوم اورم یاد د خبرې اورم ما ته ذهني او رواني تکلیفونه پیدا کیږي چې د اسلمندانو هغه ژغ او هغه جیب هغه سترګې دا ولې چوپ شو، ولې یو څوک داسې کار کوي چې هغه د هلمند ږغ هغه اوچت ږغ هغه ولې چوپوي؟ هلمند څه ګناه کړې ده؟ نو ولای چې زموږ دا د غوږو پر دې دا ډېرو ډېرو ټکان ولای راستېرې کړي نستنه دوی سره محترم
کلیوالو د نادلی زنګ راوالی او بل اوریدونکو به هم راواخلو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په سکایپ باندې هم زنګ راووي. په سکایپ کې به تاسو غږ فکر کوم خو به کمیونټ کار کوي، د سکایپ لپاره هم منتظر یو که سکایپ کې څوک وي. بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ فکر کوم د سکایپ لپاره دی، خدا ټلیفون لاري دی. مهرباني وکړئ د پروګرام موضوع خو مو وویل چې جګړو ځوانان څومره اغیزمن کړي، څه فکر کوي، څه نظر لري په دې ارتباط؟
بلې سچولا ستانوزی سلامونه تاسو وړاندې کوم ساسو راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درو سره مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم، خصوصا مدثر دعوت ته چې د شهید محمد الیاس دایي مشر یا کشر ورور دی یا څوم دی. په هر صورت دغه شهادت خدای قبول کړي، ورته د دغه خاندان ته تسلیت وایم، بار بار د دغه شیری مورکۍ ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي دا د افغانستان د خلکو خصوصا د ځوان کشر یا د ژورنالیستانو اخره وینه وي. فکر نه کوم چې دا به اوله وي اخره وینه وي، ولې په افغانستان کې اوس هم دواړه طرفه توپک تر لاس لري. توپک نه دی قرنتین شوی و توپک ته و جنګ ته و جګړې ته و وینو څېدو ته د نه جواب نه دی ویل شوی. زما په نظر هر د افغانستان هر وګړی د وینې څېدو څخه متاثر دی، خصوصا ځوان کشر. اگر چې زه خپل ځوان یم سپی ولا جانه ځوان یم په سترګو نادینا یم مظلوم یم، یو د یو دیني عالم په اسپانیا خبره کوم زه ستنجره یم، خو جګړې داسې یو حالات راوستلې دي چې زموږ ځوان خشر کزمور مکتبې دی، کزمور ډاکټر دی، کزمور جورنالیست دی، کزمور معاصر دی، کزمور معاصر دی، ټول یې اندېښمن کړي دي او ټول یې روحي روحي او رواني تکالیف راوستلې دي. نورالو یی شاتره دی چې ځوانان به فکر وکړي او ځوانان باوجود دي چې وینه ته یی زمرد جورنالیست وینه ته یی زمرد کاریدار د باندې پوس اشخاص زمرد دانشمندانو وینه ته یی ځوانان په دې باره کې باید وحدت په مابین کې راوړي، خپل په مابین کې امرغي او امانګي راوړي. زمرد څنګه څه وو سوشل دی دوی ځوان خشر دی ځوان نسل دی، موږ دوی ته د ایندې د خدمت امید لرو. خدای دې وکړي چې زموږ ځوانان خپل په مابین کې وحدت او امانګي راوړي. ستاسو د میلمنو څخه پوښتنه دا ده، دا شنی ساسک دعوت جواب راکی کاشنی دغه ولسی حرکتم اول د هلمند د پیل سو فکر کوم چې بیا څا ورځ ته ورو نه نیوي بلکې هغه سنا څه وزور یادل اوس د میرمنو حرکت پیل سو دې زما غوري ان شاء الله
وو غږ د سم راځي وو مهرباني
اوس مونږ او د میرمنو د دوه ورځنۍ کنفرانس راغلی دی خدای دې وکړي چې امیدوار وي څه فکر کوئ چې دواړه طرفونه توافق په لاس اوس هم لري اوس هم مهم قرنتین نه دی توافق قرنتین نه دی بارود قرنتین نه دی اوس هم د ځوان وینې تویږي د سپینږي نو څه فکر کوئ چې د دوی غږ به واورېدل شي د هغه کسانو په زړه کې به ځای ونه شي چې دواړه طرفه اوس هم توافق په لاس لري
مننه کوم ستاسو پوښتنه مو واخیستله کورودان یو بل اوریدونکی هم لرو بیا به پوښتنې له خپلو میلمنو مطرح کړو مهرباني وکړئ د سکایپ له لارې زموږ اوریدونکي زنګ راولئ څوک یې پروګرام خاتمه نه اورئ راته ووایئ چې ستاسو نظر څه دی ځوانان څومره متاثره شوي دي له روانو جګړو او دا چې هدفي وژنې کېږي فعال اشخاص په نښه کېږي خبریالان مدني فعالان څومره اغېز پرې باسي په ځوان کول باندې
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام خدا خدمت جناب شما و تمام بینده های شما تقدیم میکنم منصور هستم شما را از سویدن به زحمت ساختم من همه روزه هر لحظه خبرهای رادیو آزادی را میشنوم و هم خصوصا برنامه هایی که میبینیم در مرتب به رابطه صلح و این چیزها هست واقعا ما جوان ها خسته شدیم بر ما تکلیف روانی ما بر تکلیف های روانی مبتلا شدیم تابکه افغان کشی هست هر روز ما شهید میتیم هر روز ما کشته میتیم هر روز ما زخمی میتیم در فامیلای ما همگی در بستر غم هستن تابکه هر جنگ یک نقطه داشته یک مبدای داشته سرانجام خلاص شده اما افغانستان متاسفانه 40 سال است که جنگ است تابکه ترکاری فروش هم میکشین ملای امام هم میکشین الیاس دایی را کشتین شهید کردین او بیچاره چی گناه داشت امروز همین سوال ما از همین کسی که همین کار کرده به وارثین از او چی جواب میتین شما چی جواب میتین به مو چی جواب میتین خدا خو نگفته که شما برین انسان را بکشین خدا گفته شما انسان بکشین تاپی اسلامیت است تاپی ملایی را در پیشانی تان زدین اما هیچ از هیچ چیز خبر نیستین از هیچ چیز خبر ندارین آیه قرآن از خدا میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزا جهنم خالدین فیها هر انسانی که یک انسان بیگناه را مسلمان به قصد عمد میکشه فجزا جهنم خالدین فیها بر همیشه جهنم است جاویدان اوجا میمانه ولی از خدا بس کنین ما دمی کشورهای مهاجر هستیم من خودم 10 سال میشه که در سویدن مهاجر هستم یک روز یک احوال خوش از وطن خود من نشنیدیم یک روز یک احوال خوش از وطن خود من هر روز میبینم اما وطنم در خاک خون است من آرام هستم میفهم آرام بهترین زندگی دارم اما وجدان مرا اجازه نمیده توبکه او برادر توبکه هر روز طفل ما یتیم یک کشور یتیم هستیم یک کشور یتیم داریم هر روز مردم ما میمره چرا ما انسان نیستیم ما دیگر ها زندگی نمیتونیم چرا ما مثل یک امریکایی زندگی نمیتونیم چرا ما مثل یک غربی و اروپایی زندگی نمیتونیم چرا ما حق نداریم چرا ما لیاقت نداریم بله داریم چرا بنامی اینوان هر روز افغان ها میکشین هر روز بیادت میکشین
آقای منصور تشکر از اینکه تماس گرفتین نظرتان را شریک ساختین اوریدونکو تاسو د یوزوان غواورید لسویدن زنګ را وهلی او د ویل چې تر څو وخت به افغانان د روانو جګړو قربانی کیږي او وژونکي او قاتلین څه استدلال لري چې عام خلک او خلک شفال دي هغه په قتل رسوي د پروګرام له درنو میلمنو خاغلی مدثر دعوت له غورسته عبدالمعید هاشمی او غلی قمر نیازی به پښتو چی لکه څنګه چې میلمنو ویل د وژنو په تړاو باندې غونه مخکیم پورته سوی دی په څه شکل باندې به دغه غونه بنسټیز شي څومره مرستو ته اړتیا ده له نړیوالې ټولنې څخه غواړي له دولت څخه غواړي چې د دغه سو غونو د بنسټیزه کېدو لپاره د دغه معترضو غونو د یوځای کېدو لپاره او د ښې همغږی په خاطر باندې باید څه وشي چې هغه څه چې دوی غواړي، هغه پیغام چې دوی مطلوبې نتیجې لپاره پورته کوي، هغه بالاخره ترلاسه شي. مدثر دعوت، تاسو مخکې اشاره وکړه خو بیا هم دا راته ووایي چې د دغه سیغږونو د همغږي لپاره څه کول پکار دي، په ولایتي کچه باندې څه کېږي، په دولتي کچه، بیا په نړیواله کچه باندې څه امکانات دغو خلکو ته ورکول کېدای شي چې بالاخره غږونه ښه واورېدل شي.
ستنګزی صاحب، د سکول ولسی حرکت چې تاسو د پیلې په جریان کې نو هغه حرکت څخه چې دی د هغوی د هر حرکت د هر ځای د تلو د هغوی د هر خبرې اواز تر اوریدونکو ته هیوادوار پورې رسوي، هماغه حرکت له هلمند تر کابل ولاړه، هلته خیمې وویلې، له هغه ځای نه تر مزار پښتو ولاړه، په ټول افغانستان کې وګرځېدل، چیغې وویلې، نارې وویلې، ښځې نارینه ټول ورته یوځای شول، هر چا خپل درد مو وایه، هم یې تاریخ وویله، هم یې حکومت وویله، هر څوک چې په دې جنګ په دې جګړه کې ښکېل و هغوی ټول څخه غوښتنه وکړه تاسو جنګ پرېږدي، خو پر هغوی باندې سل رقمه ټاټې وویل شوې، سل ډوله خبرې پسې وویل شوې، او د هغوی هغه ستړیا وي، هر څه یې داسې وبلله چې بیخي هېڅ نه دي، هغوی هېڅ نه دي کړي، د ځغاسې چې دوی کړي لکه د انسان دپاره چې کړي، د خپل د شخصي ګټې دپاره یې کړي. دغه حرکتونه د ښځینهوو، د نارینهوو، د ځوانانو، د مشرانو، د هر چا حرکت دا اغېزمن دی، حتما یو اغېزه لري، که پر طالب اغېزه ونه کړي پر حکومت یې کوي، که پر حکومت اغېزه ونه کړي پر طالب یې کوي، که پر دې دواړې ونه کړي پر نړیوالو باندې اغېزه کوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې که تاسو د دوی غږ نه اورئ، د دې خلکو د دې خلکو سره هم نظر نه یاست، دا غږ چې په وی مه پرېږدئ چې دوی خپل نارې ووایي، خپل چیغې ووایي، خپل درد ووایي، تر هر ځای پورې ورسوي، ځکه دا ولس دردېدلی دی، له هرې خوا څخه دوی ټکول شوي دي، هم طالب وویلې دي، هم حکومت وویلې دي، هم نړیوال وویلې دي، هم هغه کسان چې زموږ د هېواد دښمنان دي که نور هېوادونه، هغوی خپل تر وسه پورې د دوی له منځه وړلو باندې کار کړی، خو له منځه مه وړو دغه غږ، د دوی دغه اواز مه چپوئ، تاثیر به لري، حتماً به لري،
مننه. عبدالمعید هاشمی صاحب، له تاسو پوښتنه کوو چې د دغه سیغږونو معترضو غږونو د بنسټیزه کېدو لپاره، د دغې کار د اساسي کېدو لپاره څه کول پکار دي چې دغه کارونه زیات وشي تر هغو چې نتیجه ورکړي، په څه شکل باندې دغه غږونه لا قوي کېدای شي، ستاسو غوښتنه څه ده؟
وضاحت کوم، هغه دا ده چې د ولسی ملاتړ برنامې له خوا نه هلمند یو لسم ولایت ته چې هلته د خویندو غږ راپورته کېږي، د خویندو دغه ډول کنفرانسونه او سیمینارونه جوړېږي، هغوی په دې پوهېږي چې خویندې په سوله کې څه ونډه لري، څه ډول خپل غږ پورته کوي، څه رقم ته غږ وکوي، او دې ته اهمیت ځکه موږ ورکوو چې په افغاني ټولنه کې سره پړونه په دې ملک کې نړیوالو درېمګړو، په دې ملک کې داخلي درېمګړو، په دې ملک کې علماو، مشرانو، پوهانو غږونه پورته کړل. په افغاني ټولنه کې د ښځې پړونې ته خلک درناوی کوي، ښځه په افغاني ټولنه کې د مور او خور حیثیت لري، سرې بدۍ پر باندې خلک پرېږدي، او کله چې ښځې او میدان ته راداخله شوله نو بیا خلک هغه شخړه هواروي. زموږ د دواړو لورو نه غوښتنه هم دا ده چې دا د ښځو دغه ډول حرکتونه هم رهبري کړي، تر اوسه په پکتیا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په فراه کې، په هرات کې، په مختلفو ولایتونو کې چې دا یولسم ولایت ته دغه ډول غونډې ولسی ملاتړ برنامه جوړوي، او دا ځلې د ملي اتحاد په احترام باندې دغه برنامه دلته راغله، هلمند ته راغله، تر اوسه چې د سولې په محلې ځلې کېږي، یو څه نړیوال په حرکت کې راغلي دي، افغان نورې په حرکت کې راغلی ده، طالبان راغلي دي، دا دغه ډول حرکتونو برکت ته یو وخت به داسې راځي چې دا ولس په نور هغه د صبر کاسه به ډکېږي، ټول به یو غږ پورته کوي، په یو خوله باندې به پورته کېږي، او زه امیدوار یم چې دواړه باید دغه د خپلو خویندو میندو غږ واوري، ځکه دلته هغه ور ګډون کړی او موږ سره یو ځای طالب و یو ځای عسکر و، دلته هغه خور ګډون کړی و چې دوه ورونه په طالبانو کې وژل شوي وو، دوه ورونه په دولت کې وژل شوي وو، دلته افغان مور بې بچی کېږي، دلته افغان خور بې وروره کېږي، دلته افغان ښځه چې ده بې خاونده کېږي، دلته افغان بچی بې ماشومه کېږي، دا مرداره جګړه ده، نامقدسه جګړه ده، موږ نور نه غواړو چې په دې جګړه کې د افغانانو وینې توی شي، دا مشعار ده، دا غږ به رسوو، د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسوو، او که خدای ته منظوره وه دا د سولې غږ، د خویندې د سولې غږ به په ټولو ولایاتو کې تر اوسه پورې هم مؤثر و، دغه حرکتونه دغه ډول غږ پورته کولو نه را پیدا شوي، هغه ورځ لرې نه ده چې له خیره به ټول ملت په یو غږ باندې ښځې که نه وي هغوی به د سولې غږ پورته کوي.
مننه. آغلی قمر نیازي، له تاسو به وپوښتو چې د ښځو د حقونو، د ښځو د غږونو د ښه ملاتړ لپاره څه کېدای شي؟ هغه اعتراضونه چې ځوانانو پیل کړي دي، دغو د قوي کېدو لپاره څه کېدای شي؟ دولت په څه شکل مرسته کولی شي نړیواله ټولنه چې بالاخره ټول متحدانه غږ پورته کړي او نتیجه ورکړي؟
شکر دی، الحمدلله مسلمانان یو، بیا ورپسې افغانان یو. همې موږ په افغاني کلتور کې او همې موږ په شرعي اصولو کې ښځو ته یو خاص ځایګاه شته او همیشه به وي، چې هغه په شرعي لحاظ باندې موږ وایو چې د مور تر قدمونو لاندې جنت دی. موږ وایو چې د یو ښځو سره په نکاح کولو باندې موږ ایمان، د خاوند ایمان تکمیلېږي، او د یو ښه لور په تربیت باندې یا روزنه باندې یو پلار ته د جنت دروازه خلاصېږي. دا د شرعي اصولو پر بنا ده، او د افغاني دود او کلتور پر بنا باندې خون د ښځې په پلو کې بخښل شوی ده. غټې غټې جګړې د ښځو په منځګړیتوب باندې حل شوی ده، د حل لاره ورته موندل شوی ده. موږ دغه حرکت موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله رنګ راوړي، په دې خاطر چې دغه دواړو اصولو پر بنا باندې هم زموږ په ورونو باندې اثر ایږدي، موږ په ولایتي کچه باندې به هم اثر کېږي، ځکه چې هم موږ غږ طالبان ورونه مو هم اوري او چارواکي یې هم اوري. موږ بې طرفانه خپل غږ فقط چیز کړی ده چې په لحاظ د خدای نور موږ ستړي یو، په لحاظ د خدای نور موږ توان نه لرو، موږ نور ډېر ژړېدلي یو، ډېر دردېدلي یو، نور توان او طاقت هر څه صبر قسم نور لبرې شوې ده، فریاد مو واورئ. آسمان پر دې باندې به یو افکار وچي پر دواړو شکیلو طرفونو باندې، او همداشان شاید موږ په دې باور یو چې مرکز به هم مرکزي دولت پاملرنه هم موږ ته اوښتې ده، ځکه چې که د دوی پام موږ ته نه وای اوښتې نن به دغه کنفرانس نه وای په انګلند کې پرانیستل شوی، نو مرکزي دولت توجه هم آسمان اوښتې ده موږ ته. موږ غواړو چې په نړیواله کچه موږ غږ واورېدل شي، نړیوال په دې باندې پوهېږي چې که موږ د افغان مېرمنې په دې باندې پوهېږي چې نن په افغانستان کې جنګ ناروا جنګ ده، اصلا کوم اصل او بنیاد نه لري دغه جنګ په افغانستان کې، نه شرعي بنیاد لري، نه کوم قانوني بنیاد لري، هسې ورژنه ده، هسې افغان وژنه ده. چې ښځه پوهېږي نو نارینه ولې نه پوهېږي؟ نارینه مو تر موږ ډېر ښه پوهېږي چې دا د نورو لاس وهلې دي. موږ په دې جګړو کې د نورو په لمسونو باندې موږ په دې جګړه کې ښکېل شوي یو. موږ په دواړو طرف کې چې موږ افغانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې مړه مسلمانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې بدبخته شوي یو، بېچاره شوي یو، موږ ښځې، موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو. ولې تر کله پورې؟ تر کله پورې دا ناپوهي؟ راځي چې خپل غږونه سره یو ځای کړو او بالاخره نړیوال مجبور شي موږ غږ واوري، او نړیوال دې ته خاصه پاملرنه باید وکړي، ځکه چې هر شی یو انتها لري، یو اندازه لري، یو حد لري. موږ نور نو د حد او انتها او اندازې څخه نور نو موږ په افغانستان کې جګړه بېخي اخرنۍ درجې ته رسېدلې ده. نو اوس دغه جګړې د موږ څخه ټول ستړي دي، اساس چېرې چې دی یو ټک ټو ټکو وژله. ولې دغه د الیاس دایي پوښتنه زه کوم چې د چا سره مخالفت درلود؟ په چا پسې ټوپک اخیستی چې دارو تر اجي پکور کې ځای تاسو کې ځای دی زمند دي؟ ولې دي؟ ولې دې یو ځوان مې دي؟ دا څه دغه د ورو د سیو دني ورو نو ولې د سیو دني کې آرام نه؟ تاسو فکر وکړئ چې دای په سیو دني کې مده آرام چې ځوان ټول آرام نشته ورته دی. نو ما یو ځوان د څنګه په هلمند کې آرام دي؟ ما یو ځوان په هلمند کې په کوم مغه باندې درس وایي؟ د هلمند ځوانان د په بیلتو جرمني او دغه آلمان ته فوقلاده نمرو باندې کامیابی کېدل د دې کانکور هلته مسؤل برسیو ته اوس د هلمند ځوانان سید د صفر سره ضرب شوی ده، مجبور ده چې الاس چارواکو سره ودرېږي، الاس طالب سره ودرېږي، سلا واخلي جنتي، خپل کور ته نفقه پیدا کړي، ژوند زندګي نه خپلې شي. دغه ټول بدبختي مو د جا
څنګه تفصیل
مننه غلی قمر نیازی تاسو خبري مو اوریدی زین اوریدونکو هم مونږ ته لند اس ام اس نه را لګلی دغه به مو وایو شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ لیکلی د ازادي راډیو دغه پروگرام به د خبره د جنگ یا شرخوکی هم اوری دا څنګه انسانان دي د ویلی دي قاسم زواک لیلمند لیکلی دای یو داسې کاسو چې نه تنه د افغانستان خلک غمجن دي بلکې د نړۍ خلک د وژل کېدو نه ورسته ډیر غمجن دي او قاتلان باید پیدا شي. یو بل اوریدونکو هم واحد مدقق لیکلی دي طالبان او حکومت باید د سولې په مسله باندې سره جوړ راشي او نور د خلکو وژلو مخنیوي وشي. دین محمد قریشی لفاریاب لیکلی نور باید آتش اوربند وشی او افغانستان د سولې ته ورسیږي. تاسو هم کولی شئ لنډ لیکلی پیغامونه راواستوئ دا چې ځوانان څومره اغېزمن دي، څومره ځوانان کار کولی شي. د ځینو اوریدونکو غږونه به واورو، دوی زنګونه راوهي. فکر کوم تخنیکي همکار که څوک وي. بله، یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ پروګرام خاتمه نه اوري. د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط باندې چې څه شکل باندې ځوانان متاثره کیږي او څه رقم دوی سهم اخیستلی شي د سولې د راتلو او په دې اړه باندې خپل غږ څنګه پورته کوي؟
دا یو د مرګ لایک ته ومن درلود، نه دا شخصي توفقه کیسه یو دی مساوات راکاو دې ټول افغانستان خلکو ته ټول دنیا ته اول وکاو چې زموږ فلم دغه جنگ د پکونال دغه جنگ د جلال آباد دغه جنگ د پوډنګرا په چاواشا دغه جنگ د یو وی جلیل د لاس نه کوته دا خو هغه ترادګر دی، دا هغه ترادګر دی چې مخکې سرویس کاله مخکې روزل شوی و دا افغانستان لپاره انګریزانو او پاکستانیانو راجرلی و نن بیا هم هغه ترادګر دی. نه دې څوک بندې ورخصی کوي، نه دې څوک سړی ورخصی کوي، نور چې هر څه ده وسه کېږي هغه د مو سره وکړي، دا نه سوله کوي، نه دې سولې په نامو پوهېږي، نه دې خدمت قدر پوهېږي، نه دې الهي کلام په قدر باندې پوهېږي. سوله خو خیر ده، وسوله خیر الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي دي. ګوره زموږ یو کاکا و، یو شیر بیجو، یو شیر جوړ کړی و، وایي سوله حکم د قرآن ده. خپاری پیښه یې لاندې مسلمان ګوري رنگارنګ باندې کوي، ګوري سوله خو سوله ده.
مننه کول اندړو دوی زنګ راواله
نو دغه سال در زموږ د باندې څنګه وکړو زموږ بلاس کی اټیکاله ما پر یاد کړی دا اټیکاله لو په نو سما کال راځي ته سپورت نو سما کال پوری دا دغه مامور جبار دل داس ما پر کا کړو دا غږ حرکت کوي دا غږ کا تر څو دې مسلمانانو ورو وطن چورکو خپل رنگو مقصد رنگو معلم ملکو چپلسی ملکو لا ول تر اخره پوری لا جهاد ولو رسول بدو او د انګریزانو په ګټه ورو وزرستانو چې راځي په ګټه جنگي داخل او د پاکستان بده
مننه زمګم کار او بله مننه له تاسو
له بل سفر ما د خپل پامل له تاسو خو دی ول زور سفر ټول دی ګنا یو
له اندړو دوی زنګ راولې له تخنیکي همکار غوړو چې بل اوریدونکو کمی را سره روخ دي کې مهرباني وکي څوک او نظر څلری په دې ارتباط باندې.
السلام علیکم ورره.
سلام، ستړي مشې، څوک یاستې؟ پروګرام خو اورې راته وای چې د تاسو نظر څه دی؟
بله، زاهد الله زاهد وعده د ولایت نه تموس کړم.
پروگرام اورې دی ازادي راډیو اوسنۍ پروگرام اوریدل دی. په دې باندې غږیږو چې ځوانان څومره متاثر شوي له روانو جګړو، دا چې یو فعال ځوان وژل کیږي څومره نور ځوانان متاثر کیږي، په څه شکل باندې برته د دغو پیښو د پوره کېدو لپاره د دغو ځوانانو د ځای د ډکېدو لپاره کار کېدی شي، په څه شکل باندې ځوانان برته فعاله ونډه اخیستلی شي په ټولو برخو کې؟
دا د افغانستان خلک د مونږ نه وړي د ټوپ لري په دغه ټول چې د پجاکې میوه نه وشل کی، پجاکې خرما نه وشل کی، پجاکې برښنا نه وشل کی، نه ویل واشته د دې د نارمه د دې د واجب نه د دې د مایدات نه د دې د رنداول د کراول نه خو بس چې دا وشول مسله هڅه وشول چې خبرې چې په کتر کې راوونه د مو ټول په دغه عقیده په دې ایمن دی دای وخانه چې یو ورکو ما فکر ته تصور راځي افغانستان سره مارو میرو چې نه ځوان تشویشمن وي، مزدور تشویشمن وي، نمایل تشویشمن وي، نړی تشویشمن وي، این طول افغانستان خلق کنده و هیله ناس افغانده تا ماشپی برازی سبا کنگو کنه گوز پیرن بزاره ننیوده درانده نه درانده ننیوده مایی با دمایی منیوده بزوان نه دستینگی دی طول کنگو تشویش کدی او طول تا صدامه است دی طول به غم پتاغه ناسی این مخطای تصور کشه سرای پاک در خلاوی امنیت راوان
مننه کول وردک از مونږ یو اوریدون کې زنګ راوالی و دویم خبری وکړلې اوس بیرته ورشو د پروګرام ملمنو ته ښاغلی مدثر دعوت لتا سبو پښتو چې نه یوازې په هلمند کې بلکې هلته په کابل کې هم بمی چاودنې شوي دي په نورو ولایتونو کې هم دغه سیادفي بریدونه شوي دي په کابل کې یو خبریال ووژل شو یا ماسیاواش تر هغه وروسته تر هغه مخکې په کابل پانتون باندې برید شوی و هلته هم ګڼ ځوانان ووژل شول او ټاپیان شول د دغه سي هدفي وژنو د قاتلینو او د عاملینو د نیولو لپاره څه کیږي تاسو شامل خپل یو کورنۍ غړی له لاسه ورکړی دی تاسو د قضیې په ارتباط باندې څه هڅې شوي دي څه فکر کوئ چې په څه شکل باندې دغه پلټل کیږي نه پلټل کیږي چارواکي څومره په دغې برخې کې ژمن دي
تر ټولو مهمه سیمه ده د افغانستان ولسمشر دلته دی وزیران دلته دی هر څه دلته دی د ملي امنیت لوی ریاست دلته دی په داسې حال کې چې زموږ د ولسمشر لومړی معاون یوازې ټوله تمرکز یې پر کابل دی هغه هم امن نه دی دلته هم ځوانان وژل کېږي دلته هم په پوهنتون باندې کسان نه وځي یعنی په عموم کې د ټول افغانستان دا چې وجه ده زه په خپل جانب زموږ د کورنۍ په جانب دا درته وایم په داسې حال کې چې زما د کور څخه سل متر ملي امنیت نه دی لرې په داسې حال کې چې زما د کور څخه د ولایت مقام سل متر نه دی لرې او هلته بیا زما ورور شي کېږي د هغه پر موټر چسپکمن پر ځای دا پر ځای کېږي او هغه هلته یو قاتل راځي په دې بریالی کېږي نو زه به د دې حکومت څخه څه توقع وکړم زما غوښتنه به رېچېږي په ځای کې شاید ووایي چې موږ به مخالفین نیولي وي څوک په چا به اخته یو یو ډله مو باندې به شک لرو خو دا هغه څه دي چې هغه قضیې چې مخکې پېښ شوي دي تر اوسه پورې کلونه کلونه نیولې که د شهید روحاني یوازې هلمند ته د شهید روحاني قضیه را وه خو تر اوسه پورې قاتل نه دی معلوم شوی په داسې حال کې چې شهید محمد الله ظهیر د جنګ لومړۍ کرښې ته ځي او هماغه سیمې قمندان ورته وایي چې دلته موټر ودروه هېڅ ستونزه نشته او هغه پر موټر به موټر یې پر مین خېږي او دا موضوع تر اوسه نه معلومېږي نو د شهید دایي موضوع به څنګه معلومه شي او موږ به څنګه د دې حکومت څخه توقر وکړو خو بیا هم زموږ هیله دا ده چې د دایي قاتل ته معلومه وي د دایي قاتل ته نیسي هغه اصلي کس هغه اصلي مجرم هغه اصلي قاتل ونیسه موږ نه غواړو چې یو داسې څوک چې یو څوک د شکنجو په واسطه یو څوک د وهلو ټکولو په واسطه ته د فشارونو په خاطر چې پر تا فشارونه دي د هر چا فشارونه در باندې تی ونیسي او بیا هلته هغه اصلي قاتل ګرځي موږ هېڅکله دا غوښتنه نه کوو او په دې موضوع کې موږ تلوار هم نه کوو که څه هم موږ هیله نه لرو خو دغه زموږ هغه نظریه ده هغه زموږ خبرداری دی چې بد حکومت به دې پوه شي چې موږ په دې موضوع کې هېڅکله نه خطا ایستل کېږو یو عادي کس یو هغه کس چې هغه به په موضوع کې شکیل نه وي هغه به هېڅ تړاو ونه لري او څه په وهلو د بهولو په شکنجې باندې قاتل معرفي کوي دا هېڅکله زموږ لپاره د قبول وړ نه دی قاتل به د ثبوت سره د قناعت سره د هر څه سره وي او دا هغه څه دي چې موږ هېڅکله دې ته رسېدلی نه شو
مننه ښاغلی عبدالمعید هاشمی تاسو ووایئ چې دغه سیادفي وژنې خو نه تنها په هلمند بلکې په کابل کې هم زیاتې دي خبریالان هلته موژل شوي دي ځوانان هم تارګیټ شوي دي هغوی هم د دغو جګړو قربانیان دي هغه خلک چې عاملین دي د دغو پیښو د غو د نیولو لپاره هڅې په څه شکل باندې کېږي ښې دي ښې نه دي تاسو چې مدافع ټولنې یاستئ څومره راضي یاستئ د حکومت له کاره د حکومتي ادارو له کاره
سالریزه صاحب به متاسفانه چې د تیرو دوو لسیزو کې زموږ د بیان د ازادۍ له کاروان نه موږ 50 ملګري شهیدان شوي دي اوس سوه د خشونت او تاوتریخوالي بندي کولو وهلو ټکلو ربړولو کیسونه موږ کړل چې په مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیولي هغو کې یوازې 50 قتل پېښ متاسفانه چې تر اوسه پورې مقتد چې کنات بحث معلومات یې را کړ شي نه هم دی یو قتل دی پیښه عامل تر اوسه نیول شوی دوه ورځې وړاندې زموږ د رسالې د فدراسیون ملګرو په اطلاعات فرهنګ وزارت کې غونډه تلوله چې هلته د امنیتي ادارو مشران هم راغلي وو زموږ غږ په هغوی باندې هم دا و چې دولت
باید حتماً منته دی اصلي قاتل را په ګوته کې ودی نشي او هغه د مجازات شي. د دې ترڅنګ مو وارنینګ هم ورکړی و که چېرته دوی په دې کې پاتې راځي بیا موږ مجبور یو نړیوالو سازمانونو ته، امنیت شورا ته، ملګرو ملتونو ته دو ته شکایت وکړو او غږ ورته وړاندې کړو. نن مو هم په همدې رابطه باندې په خپلې غونډې ته د هلمند مرستیال والي صاحب راغلی و. د هلمند مرستیال والي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړله چې د دولت د هلمند ولایتي اداره د تجمنه دار تر هغې پورې چې د الیاس دایی د شهادت د پیښې اصلي عاملین نه یې نیولي تر هغې به ارامه نه کینی، د هغه مور ته اطمینان ورکړي چې که کله عاملین ونیول شي هغوی به علني محکمه کېږي او په سزا به ورکول کېږي. ورته د معافیت فرهنګ نور هېڅ د منلو وړ نه ده. هغه که د معموري، هغه که د ژورنالیست وي، هغه که د یو عام افغان وي، دلته افغانان د سولې ژوند حق لري، دلته افغانان د ارامۍ ژوند لري او هېڅوک باید ونه وژل شي. په دغه رابطه باندې باید نړیوال سازمانونه، نړیواله میډیا، نړیوال ارګانونه هم په افغان دولت باندې فشار واچي، هم یې په وسلوالو مخالفینو باندې واچي چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي او ملکي خلک له دغه زیان نه خوندي پاتې شي.
مننه کوم له تاسو اغلی قمر نیازی. د تاسو خبرې هم په اخر کې اور غواړو، پښتو چې فعالان، خبریالان او ځوانان په نښه شوي دي، وژل شوي دي، ځان ورسېدلی دی، دغو پیښو عاملین آیا نیول شوي دي؟ د تاسو معلومات څه دي؟ په څه شکل باندې کېدای شي چې د دغو پیښو څېړنه ښه وشي؟ د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط؟
ګوري واقعا که دې ته فکر وکړو، دغه دوه لسیزه کې چې عموما ځوانان شهیدانېږي او بې ګناه ځوانان بالخصوص لکه دغه الیاس دایی چې په یو طرف کې هم شکیل نه دي، نه یې سلا د اخیستې ده، پر اوږه باندې جنګ ته وتلې ده، انتحار او انفجار کې، پوهنتونو کې، مدارسو کې، مکاتبو کې وژل شوي دي. د دغه ټولو دپاره فقط دولت همدا ویلي دي چې کوششونه روان دي او بلاخره به تاسو په جریان آګاه کړو چې عاملین څوک دي او د دوی به کیفر ته ورسېږي او یو بخښنه غوښتل کېږي او یو تسلیت ویل کېږي. چې نور دغه خبرې بیخي ډېرې تکراري شوي دي، دغه دا د یو مور درد نه شي دوا کولی، دا د یو خور درد نه شي دوا کولی، دا خبرې نور د یو کونډې دپاره سهاره نه شي جوړېدلی. نو نه هم ورته بچي ته یتیمانو ته سرپنا جوړېدلی شي، نه خواړه ورته جوړېدلی شي. نو دولت څخه مو هیله دا ده چې نور خپل دغه تسلیتونه او دغه بېوسۍ مه بیانوي. په لحاظ د خدای تاسو قدرت لري، تاسې هر څه امکانات لري، دا خپل په کار واچوي. دغه عاملین یو دوه تاسې وشرموي په علني ډول یې محکمه کوي، بل څوک به سبا دا جرات ونه کړي، بل څوک به سبا دغه عامل عواملو سبب ونه ګرځي. نو د دولت څخه مو دا غوښتنه ده او زمین کې د ټولو مدني فعالانو، ځوانانو، دا همیشه فریاد ده او دا همیشه په شعار ګرځېدلی ده ګرسره نړیوال ته چې په لحاظ د خدای تاسې مونږ ته پاملرنه وکړي. مونږ یو اولاد په څه زحمت روزل کېږي، هغه هم د افغانستان په افغاني شرایطو کې په دغه دربدري او بېچارګۍ ژوند کې په څه تکلیفو باندې روزل کېږي، تعلیم ترلاسه کوي، پر یو ځایه پورې رسېږي، مور یې وږی ویده کېږي، خپل بچی ته ډوډۍ ورکوي، مور یې وږی ویده کېږي، یو شي ته یې وړه کېږي، نه خوري، خپل بی ته ساتي چې ودرېږه، زوی مې سبا زما د کور سهاره دي. او بالاخره هغه سهاره هم په یو مرمۍ باندې یا په یو انفجار یا په یو انتحار کې له منځه ځي. نو دا مور د امید وکړي، چا ته امید وکړي، کومه دروازه وټکوي. نو تر دې چې بل لاره نه لرو، التجا مو دا هغه ده چې نړیوال دې مونږ غږ واوري او په سوله کې، د افغانستان په سوله کې خپل هغه کوم چې د دوی مسؤلیت دی، کوم چې د دوی هغه ښه رول ده، هغه دې ولوبوي من حیث یو ښه منجګر دي پاتې شي د دوی په منځ کې، او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی سولې ته راشي. ځکه چې جګړې ته هم همدغه کسان واچولي او سولې ته هم دوی محترم همکاري وکړي، مونږ لاسر دي وکړي او بالاخره مونږ دې دغه ځای ته راورسوي تر څو مونږ خپل
مننه
پر ګردونه باندې پر زخمونه باندې ملهم کیږي
ډیره مننه کوم قمر نیازی تاسو لګډونه مدثر دعوت او خغلې معید هاشمی تاسو لاندې خبرې به هم واورو لطف کوي په دیرشو ثانیو کې دعوت صاحب خپل ورستای پیغام دی ځوان په توګه باندې لمګه اوریدونکو سره شریک کړي ورستای پیغام مننه
نن سره د زیاتو د ټول حکومت ځخوم ما ورور خوشید چې هر څه شهید کړ خو لمن ویو یوازې دا درس مانو د ټونه هواد د ټوله ولسو خو هغه د لمن جبه چې د اوس ګونګ د اوس د حالت څوک نه خبريږي کدا حکومت په کستی ته ولدا کار کوي چې بعد د لمن د حالت وانه ورته چې دا شنه کوي دوی باید دا خبر اعلان ژوند پاملرنه وکړي دا غوډ ژوند ساتنه وکړي دا غوډ کورنۍ ساتنه
وکړي
تر څو خلک د لمن د حال خبر شي
مننه معید هاشمی تاسو هم لاند غاورو لطفا خپل لاند خبري په اخر کې راټوې دی او پیغام په شکل
زما نه خپل حیوانات نه دا غوښته ده هغه خوښ دي هغه غوښنه یې راځي د سولې د تلپاتې دایمي اوربان غږ پورته کړو د هر څه ټکنالوژي په سترګو ونیو دا زموږ ملي مکلفیت ته انساني وظیفه ده خپل حق پورته کړو او خپل په حرکت کې راشي تر څو چې قوم په ځان کې تغییر نه راولي خدای په کې تغییر نه راولي او بل غوښتنه مې انداز چې د هلمند هغه مسافر ژورنالستان چې په کابل کې دي دغه د دې څه د پزای کولو لپاره د دولت له سپکاټ شي او د اولادې کورنۍ او بچیانو نن دي هلمند کې تاسو باور وکړئ نن موږ په غونډه کې د ویر سنې استاد یې نه درلودل
او
دا چې څوک نه درلودل چې راکټ پورته کړي
مننه کوم معید هاشمی مدثر دعوت او قمر نیازی چې د ځوان فکر په نننی پروګرام کې موږ